السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی د جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه د معلومات ورکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسانو ګمارۍ یا له دندو یې لرې کړي ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته ور وپیژني ولسی جرګې د ولسمشر لخوا د جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي د لغمان د ولي ویانا اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې دولتزی په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه دولتزی دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسله والو طالبانو له لورې د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوې مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي وسله والو طالبانو تر اوسه دغه بریدونو او د افغان چارواکو د اداو پاړه څنګه دی ویلي د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاتون کوونکو د وژلو خبر ورکوي محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسله والو طالبانو د ولسی پاتون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ایز پاتون کوونکو وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د ښاغلی ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی بلخوا زبی الله مجاهد ځان د وسله والو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالي پیلېږي د وسیالیو تنظیمونکو ګلاغا نوید وای د سیالي د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنشن به پورس په لهکرګه کې پیل شي د کرکټ په دغه وسیالیو کې د لهکرګه خار ولید ډاکټر عبدالرازق د اسبون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا په هنتون کرکټ لوبډلې لوبيږي د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لهکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو خبرونه له ازادي راډیو اورئ الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي د امریکا د اساسي قانون لمخې ولس مشر باید الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټ ټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتو رایې ګټلې خو د خلکو رایه د ولس مشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چنئی فضایی بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته راروانه ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین فضایی چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګي 15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوي او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې پر سطحې کښېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې سبا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزي پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د دې جرګې ته ورشي او خپل معلومات دې ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شویو او یا هم منفک شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. له دې ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د معینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایوري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزونه رسیږي او پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګوي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه چې باید د مذاکره پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا سده په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی ل نوی ورځو خبرو اترو وروسته تش لاس کابل تر رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې د غډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ له امله اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناشې ته وویل
پریمیا سیب صرف پتے بنے وقت تیرول سے طرز العمل د مذاکرات لپاره تدویسی صرف فکر کوم دا یو حقیقی خبر نه ده او کده چې دا یم افکار او انحراف وي. واقعا سیاسي تیریږي هغه باید خلکو سره شریک کی او هغه حقیقی او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکرات وي. اصلي عوامل ویل چې ستونزې دي د مذاکرات تاخیر لپاره څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پر مخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لري دي، نور عوامل د مذاکرات د مثبت انکشاف لپاره څه شي دي، دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ اوربند د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب، د سولې د هوکړو پلي کېدل، د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمېر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړې حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو خو دقیق وخت یې نه وښودلی. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نیټه پیل شوې وي کابل ته راستنیږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوې او په اجنډا هم خبرې شوې وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویې ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
ویږي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد اراده باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیین کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د غشانو ویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو، او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو تر څنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي د افغانستان اسلامي نظام وي.
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبری شاوخوا 209 کارکونکي ل خپل دندو لری کړی دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته دی وی سولیز اعتراضی غونډه په ترڅ کې ویل کې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو بل لاس پورې کړي. خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوې ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخې ته وسولیز اعتراضی غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت له لوري د 1209 کارکونکو د بې برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبری له کوم مشخص دلیل پرته په ډیر شمیر سره کارکونکو له خپلو دندو لرې کړې او په کورونو کې نیولې دي. امین الله چې له تیرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواه کوي کاغه ګوانوري دل شي پراخو لارینونو ته مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اداوې ناسمې بولی. د دې وزارت وایان عبدالقدیر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف تر سره کیږي.
وړو چې یو لړ اصلاحات راشي او اغل وړ هدف چې د اقتصادي رفاه او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضروري چې مونږه تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغییرات راول.
د په خبرې یو شمیر کارکونکو چې شمیر 1512 کسانو ته رسیدي چې د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. خغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکو چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسی جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسی جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغه وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آرین آزادي راډیو ته وویل، د پوهنې د سرپرست وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخوانی تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل، په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسی جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسی جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسی جرګې لخوا د رنګینې حمیدی د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسی جرګې یو شمیر غړو د یوه لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شانې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جوماتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادي رادیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو و میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لاره د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ رالېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شیبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی، خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته پر رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي، په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو سمکنیو ډنډی پټن او د میرزکی ولسوالۍ د یوش مرکلی وسیدونکو نه یوازې ده چې ګردسته د تګ لپاره لومړی خوست زی او له هغه ځای ګردسته راځي لارې په ساتونو وګدیږي بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په زلونو یې د سونځه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمونو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړي په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دوري پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولسته سرخوګای دی په دې لار باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د غلارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریدا بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون سره کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو هم خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دی بریالي شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل خو له دې سره سره د وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کرونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال وو چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کرونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه په خاص ډول رسمي سفرونه به د کرونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي ځکه کرونا موږ ته رازده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر لکبله چاپیریال ناولای کړو. نړیوالو اوس داس د کړی چې کاری مرکه رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزه د ویډیو کانفرنس په وسیله تر سره کړی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وای د ایتامل لري چې د کورونا د وبا له پای تر رسیدو وروسته به د ډیپلوماټانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچه تر ډیره راکمه شي. د کورونا له خبرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته لدی چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګیدل دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولی شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د څلور زره اووه سوه کارکونکو ترمنځ ترسره کړې خی چې اکثر کارکونکو نه غوړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پښتنې په سلو کې دوا او یا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړی. په سلو کې 1500 ټوله ورځ له کوره او په سلو کې 1200 ټوله ورځ په دفتر کې کار غوره بللای دی. له دې نظر پښتنې ښکاري چې ښایي په راتلونکي کې لږ تر لږه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. په عین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپلو کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سختو ورځو کې همدې حیوانات